سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپل اختر کله کوم پیل په خبرونه کو د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونی د کورونو د جوړولو د کار د پیل دو خبر ورکړې دي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه وخت په خپلې ټولنیز شبکې لیکلې دي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د 2023 پکسلې کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی هغه ویلي دي چې دغه کورونه به په معیاري او د خرګوټي په ډول د زلزله ځپل لپاره جوړیږي خغلی مجاهد زیاته کړې ده چې هڅه کیږي د ژمي له رسیدو مخکې دغه خرګوټي بشپړ او کورنۍ د هرات د رستۍ او زلزلې زیانمنو شو خلکو ته توضیح شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا پرون پیو خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د زلزله د زلزلې او له زلزلې وروسته سخت ټکرونو په نتیجه کې څه باندې 2300 کورونه وران شوي دي او چې همدارنګه د مړو شو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه خودلای دي د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتنه دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزنډوي د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم غړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 400,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي په راپور کې یادونه شوې ده چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړې ده چې له دې هیواد ووزي کنه په جبري ډول به وستل شي دا اسرائیل په اوس هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزي په یو رښتون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فیرشوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و حماس د 14 پړه پر اسرائیل وچولې خو اسرائیل وايي په غزه کې ډیره د بل فلسطینی اسلامي جهاد سختريزي ډلې لخوا فیرشوی توغندي دغه 14 رامنځته تکړه دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوا او سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریټ پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله د ډلې د اماق پونم په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د ډلې یو جنگیالي تر سره کړی دا بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک یو 45 کلن تونسي وګړی نیولی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه له دې وړاندې رد شوی و خو له هم په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسېده او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې نن خپله څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده د افغانستان ټیم په چوغټل وګټل او تو په چونه یې غوړه کړه تر اوسه په څلويخت اشاریه په څلويختمه ورکی یو سلو 15 منډي دی او څلور کسان اوټ شوی دی افغانستان لا هم لګیا ده دوی تو په چونه کوي او نیوزیلند تو په هنه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واورې چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال او سوداګر وژلې دي دا چې علت څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو ورزو د کونړ په ختیځ کې کونړ ته چې هلته خون کې شکایت لري چې ماشونه کم دي
خون کې ماس کم دی او هغه ډیر په تکلیف او دغه معنی ذهني ارامتیا نه او چرته کبلار ما روان خامخې او تو پښتنه کې مثال دکاندار ته هغه ځما قرض نور کری کور کې اوسېږي
بلخ بیا د افغانستان په سویل کې هغه چې خونځي ته شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو سره دوی نشي کولای چې هم خونځي وي او هم کار وکړي
دا کور ما شریم په کور کې دولس کسانې د فارې د څوک نه سپدار مشکل دا هغه ما یې پدې
په دې اړه ته وړاندې نور جزئیات هم لرو. غزنی ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي پاسپورت پاسانه نشي اخیستلی، دوی حل لارې وړاندې کوي.
پاره شوبه کې دوه درې مامران به سکار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق بدل ده، چې دا خلاص کړي، سکار خلاص کړي، یو مامور نه باندې رسي.
نور مسائل هم شته، ملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په ننګرهار کې را معلومه کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګوالي مرستيال او سوداګر هغه محمد روتوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت امنیت قومندانۍ وایي د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستيال او سوداګر اغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم پنګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان رئیس زابلی ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي رادیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غنو افغان سوداګرو له خپل هواده پانګیو وستي، خو هغه چې پاتې دي د په خبره ک په وړاندې د نامنۍ پیخي زیاتیږي، خایدوی هم خپل هواد پرېګدي.
حکومت د دا رقم پیخ وملونه نسی او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارت تورنی کی. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلی وي او لدې وروسته به هم ځینې تجارت پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بل ضربه وي چې بخیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوی افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل کاتوم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوي وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوی سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه لې چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوی سوداګر د کورنۍ وغړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
وروره دوی چا سره نه بدل وروده نه مشکل وروده، بس نور مونږ نه پیګور وروره چې دا څنګه چلته موضوع ده، موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده وروره نه څوک به پوینو مګر ما خام په پوي حکومت کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت وروره.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتیدلو لامل غن افغان سوداګر له دې هیواده ووتل او خپلې پانګې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړي، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړي چې په دې هیواد کې د سوداګرو د اختطاف پیخي زیات شوي. د دې خونی مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې په دوه میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ډیر لږ سوداګر تختول شوي. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیس کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن دی. د سازمان د هموی لیلی چې د وروستیو و زلزلو له امله د افغانستان په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیمن اغېزمن شوي دي او د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې 209 اتیا کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې زلزلې ځپلي وایي په بیړني ډول لاسنیوي ته اړتیا لري. تفصیل په راپور کې.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغېزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپل پاڼه په یو خبر کې لیکلي وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ شپېته زره کسان مستقیما اغېزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلی ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډېرې دود. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپل اکسپانډ خبرې کړي وایي
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمیره د ډېرېدو په حال کې ده خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو پر رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي وړتیا او تر رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او خای یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1300 او د ټپیانو 1950 تنه خودل. په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلی وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې لزرو تنو زیات مړ شوی او له 2000 زیات ټپیان شوی دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وای جری باید لاسنیوي وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي رادیو ته ویل
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي. موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بېله دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بیخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي. د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کمپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي. خود دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي. خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
وزو پاس ویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې به سرپرست ماشومان د حرفوي زده کړو او مالی ملاتړ غوښتنه کوي. دغه ماشومان چشميري زورګونو ته رسیږي. د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې پادرنو کارونو بوختي. تفصیل لسیمی په راپور کې اورو.
پنځل اسکلن ګرانغه د کندهار ښار په یو څنډ کې د تیرو دوو کالو راهیسي مجتوب کوي. د لوی هله شونځي تتلل دي خو اوس د ترک پر سر د خلګو بوټونه ګنډي او رنگوي. ګرانا غوايي پلارې د نشیتو کومتا دي او په کور کې بل سرپرست نه لري چې له همدې قبله د اردې کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
دا کور ما شریم په کور کې دولس کسان دي. د فارید څوک نه سپدار مشکل دا غما یې پدې زه دا مچ غته نه سم دولت باید ما سره مرسته وکړي. زه مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټکټک بازار د اهنګری په یو دکان کې سهار تر ماښامه څټک پلاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار او فاتسوي هغه مجبور دي چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغاني مزدوري اخلي خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پر کولای. د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوي وکړي او یادې هم د عمر برابر د اسان کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مسته کار زمينه مسته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په وجو درته ګرځره بستور موږ دا کار کو مر دا کا زمینه مست برابر کی مر دا درون کارونه کنه دی ز کاونه کم دا ز کو پچی شو چلو مطلب د سرای کرایا جلا دی د بار بیر جلا دی نو ز مجبورم چ کار وکم ز کاونه کم کوټه سو برو دی ور سو کار کی سو نسنو چ کار ز خپل عادی سار چ من ز کم پتن ز بجرا ز ما شام په 10 بجې 9 بجې زم کوټه دم ز بس سورا ز خپم په دکان کی چ ما دی کوټه او شی مې وستو چ
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي تر څو دي ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اسلام باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصرف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. هغه د خبره نن اسرایلو ته تر رسیدو وروسته د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه او یو ځل بیا حماس یې تورن کړی دی چې یوازې د فلسطینیانو کړاوونه زیاتوي. همدا شېبه راسره په سټډیو کې زموږ همکار نوریاس نوری د نوری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. کده دغه سفر جزئیات او د دې کړي روستۍ حال سره شریک کړي.
بلې فريد جان مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د غزې ترنګ په یو روختون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوی دی اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغه شواهد چې دلی دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې دغه چاودنې لامل اسرائیل نه و نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه و د چاودنې لامل څه و. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دای په روختون کې چاودنې ډیر خوشینه او په غوسه کړی او څرګنده کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. بایدن همدارنګه وویل چې اړتیا ده داسې لارې چارې ولټول شي چې په نتیجه کې د ژوند ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیاتې شي تر څو د ده په وینا له هغو بې ګناه فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د دغه کړکیچ په منځ کې راګیر دي. بایدن پر اسرائیل غزې د اکتوبر د ومی بریتا په اشاره وویل حماس اسرائیلان په قتل رسولی دي. د وژل شو اسرائیلانو شمیر 1400 تنه خودل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د سفر په خاطر له بایدن مننه وکړه او هغه ته وویل چې دا یو ډیر د پام وړ اقدام و. په عین حال کې د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په ال اهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل وای په غزه کې ډیره دی وی بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوی توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې پړه پر ځان لګول شوی تورونه رد کړې دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرائیل هوایي برید د غورانی رامنځته کړې ده، خو اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل ترخوا ولاړه ده. ټاکل شوی و چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمېر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لغوه شو. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې بایدن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اسرائیل د حماس برید د یو بوګنوونکي عمل په توګه او همدارز د ملکي وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې میلیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې پلار دي په بشري مرستو کې زند غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوې د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سه‌شنبه بشپړ نه شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړیدلو ودانیو تر خاورو لاندې ژوندي یا مړه وي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخې د دغه چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یو ځای شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري و چې اسرائیلو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې پاسپورت اخستن کې شکایت کوي وايي دلته د پاسپورت اخیستو کارونه چندان خنډ تر سره کیږي. دوی وايي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په کتار دريږي خو مزګر بیرته نه هلیستنيږي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې ورو
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مخ ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. د غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره غلې مې چې دغه زوی مې 2 میاشتې کېږي چې ایران راوړل ده اوس یې پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې دغه لپاره غلې.
دا نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. د وای دلته ک څومره مامورین او کارکونکو زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
افرین مسولیت دغه مو نظر د سي دغه ده پر شوبه کې دوه درې مامورم به کار وکړي دغه دوه مخلوق ودار ده سي د خلاص سي کار خلاص یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکو شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان شنه تر سره کیږي. دی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي خو مازدیګر بیرته نه هلیستنيږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی پاسپورتونو ته اړتیاوي زیات دي نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوي په پام کې نیولو سره په پاسپورتي اداره کې مامورین زیات کړی چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیات دي د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل اورز ل جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم. دلته د خلکو کارونه په ځند پر مخزي یو کس پخپلا او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولی د هغوی اقتصاد کمزورې وي نشي کولای چې دلته په هوټل کې پاتې شي نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصيږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې د خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورتونو د جوړولو چارې دی اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدوري پسې لاړ سي ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورت کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجه ولایت کارکونکي ورکړي تر څو د خلکو کار نه ژر خلاص شي.
او دغه وزر له عمومي ریاست سره مشارک کړی د سیمې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت او چې د پرنپوسه ولایت ته او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمې درجه ده نو ان شاء الله مو سره ټینګ وعده کړی چې تشکیل د غزنی د ولایت په اضافه کو هم به زنانه بایومټریک اضافه کو هم به مردانه بایومټریک اضافه کو تر څو د مراجعینو مشکلات حل شي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په یواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې یو شمیر اوسیدونکو په پاسپورت ریاست کې د ستونزو لامل شکایتونه کول، بل په لو بیا په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې اتل سوا خونکو لکم بوت سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې په دغه خونکو کې اواز د نجونو د شپږم ټولګي ولپاره نږدې اته سوا خزینه خونکو ته اړتیا ده. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین وای د خزینه او نارینه خونکو کمی سره مختی او لامل یې ستونزې غالي. د یاد ریاست مشر مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې اتل لسو خونکو کم دي او که ټول نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي دا شمیر نور هم لوړیږي.
تقریبا اتل لسو خونکو زمون کم دي. دغه اتل لسو کې هم دغه حقیقت دی چې نو سو نه پندوس خزینه خونکو زمون کم دي ته موږ ضرورت لرو، او دا په هغه لسو کې واغه مکاتبو کې دي چې هغه په حال د شپږم سنه پر شروع دي، خو د شپږم سنه پر هم زمون دغه کم بده د دولسم پر شروع شي به خو یې خېلی چې به ډیر ضرورت وي د خزینه.
هغه وای په خونځو کې د خونکو د کمی ستونزه لته رکلون ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په ټولو خونځو کې د خونکو کمی پوره کړي.
ځکه زمونږ په ډیرو مکاتبو کې چې هغه د نجونو دي، هغه ابتدایي دي یا متوسطي دي، هغه کې نارینه استادان هم ډیر د مخکې نه مقرر و چې موږ اکثر بدلم کړل. د لکانو مکاتبو ته په هغه باندې موږ خزینه استادان مقرر کړي هم دي، نور هم داسې شته دي. نو زمونږ ډیر ضرورت یې خینه چې د خزینه خونکو ته دي.
د پوهنې برخه کارپوهان به وای د نجونو پر مخ لښپاګم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازو تړل کې دو سره د خونکو د کمی ستونزه نور هم زیاته شوې ده، او که یاد بندیزونه هم داسې دوام وکړي یوازې د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه بلکې په روغتي او نورو برخو کې به هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو زیات کمی رامنځته شي چې به یې هوارې مشکل وي. محمد امین،
دولت ته پکار ده چې د اوسنه د خزینه خونکو د ګمارنې، د هغې د روزنې او د هغې د پوهې لوړونې لپاره پروګرامونه پیل کړي، او له بل پلوه د خونکو معاشات هم کم دي. که چیرې د خونکو په معاشاتو کې لوړوالی راولي، دا به د خونکو د اقتصاد د خوال لپاره یو ښه ذریعه وګرځي.
خونکو بیا وای د معاشونو کموالی په وجه ستونزې ګالي، او نور کسان چې د دوی مشکلات ګوري د معلمې دندې ته زړه نه کوي. په کونړ کې د یو خونځي خون کې
ماس کم دی، او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه، او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کری کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ لوړپوړو چارواکو نه دا هیله لرو چې د خونکو د معاش کې تغییر راولي، او دا اوچت کړي تر څو د خون کې دغه مشکل حل شي او په آرامه سیم کې په صحیح توګه ما درس وړاندې.
د یادولو د چین طالبانو له بیا واکمنې دوه وړاندې هم د انجونو او هلکانو خونځو کې د خونکو کمی موجود، خو اوس د غستونزه د هر ورځې په تیرې دوه مخ په زیاتې دوده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي رادیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مستاسو سره تماس نیولای. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پردوس واړم، او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري، او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي، او له دغه کسانو سره مرسته وکړي، او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی، او د یو افغان په صفت می د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشری همدردی لمخې دي دغه افغانانو لاسنیوي وکړي، او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د دوی سره هر څه ژر چوي حجل مرستي وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص جړو کوي دی مغزیات او کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي. نو دلته دواوی هم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکي. نو دی باید چې دیار مرز ځان ته ډاکټرې باید ډاکتران پر شی روپۍ اخلي نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت د هرات د زلزله ځپلو لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت وایي چې بلا مجاهد بیگانه وخت په خپلې ټولنیز شبکې ایکس باندې لیکلي دي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې 2000 کورونو د جوړېدو کار پیل کړی دی. هغه ویلي د کورونو په معیاري ډول په دیو خرګوټي په شکل باندې جوړ شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج پینټ هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پروند ملګرو ملتونو په پاڼه خبر شوې چې پاکستان باید افغانانو ته د تچوشا او خاتوار لسلکه افغان کډوال دي د ایستلو پلان باید لغوه کړي. پاکستان د دې میاشتې تر پای افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي کنه په زور به وباسي. د اسرایلو پوځ هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزې په اورښتون کې د تیرې شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د یو فایر شوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده. نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حماس د 14 پړه پر اسرایلو چولې خو اسرایل وایي په غزه کې ډیری یو بلې فلسطینی د اسلامي جهاد سختريز ډلې لخوا فایر شوی توغندي ده 14 نه رامنځته کړی ده. د بلجیم په بروکسل ښار کې پر دوه سویډنی وګړو د پرونی وژونکي حملې پر اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. د دې ډلې د مخبرونو په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د دوی یو جنگیالي کړی ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوه مینوالو په وژنه کې او د یو بل په ټپي کېدو کې یو 45 کلن مشکوک ټونسي وګړی نیولی دی. او افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل نن څلورم لوبه له نیوزیلند سره پیل کړی ده چې تر اوسه پورې 248 منډې په 45 تورونو کې شوې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه ولی پول
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کې دوه اجتماعي رواني او ژوندۍ عوامل څه دي په دې اړه مولار واپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې کچېرې په ټولنه کې روغ دي کسان مقدره مواد او ناخوالې وي په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو موتاد وایي چې احتیاط مې د ډېرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغه ډیر خوشینه شو او دا هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه وغوښته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسیږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزیه اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژر راوستی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاس ته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالې ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنۍ ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډیره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډیر شوي. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالی سیستم رهبری کوي او د دې سیستم په وسیله د نشه یي موادو د کاروبار لارې لاس ته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالی سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی، د حوالی سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لعمل شوی دی. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی پر نره که لوی بانکی مخصوصات همشته چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم را ندهی لکه گرده چی دیره ده. اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې زموږ د صادراتو او وارداتو اسانتیاوي د همدې صرافانو لاله برابرېږي.
صادراتي مو از طریق همي صرافي صورت میگیره.
تیر جمهوریت نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حواله سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري. خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې ارسی خویونه او ټولنیز مجبوریتونه ست چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مول ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، جینیتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پام لرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدې وي، د ژوند له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدې کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه مواد تخي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روږدې وي، 70% مواد ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روږدې وي حتماً او یا 100% روږدې کیږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدې چانس په جینیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخ کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوري کسان د روږدو کار کېدو ته نږدې کیږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد کڅه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. کچیر روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځ کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي. مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدې کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې سارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ آرامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي ترڅو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړي مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. کچیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیزو غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي ترڅو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حکیم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي ترڅو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوي او زیانونو په اړه خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچی او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مساعدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، غاقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یختنی وغوله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشئ موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستری کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
اولین ظلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشه موهلې دي. تیر نظام کې خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خرچې په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړ. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او سنه سره رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر دادی چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت مانه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلوو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. دغه خطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه دی، خپل کنټرول ته لابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام کور کې وم او ما چرس نه درلوده، نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چارج مې راغیستی و چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې مو وهلم تیاره وه چارج مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم یو په دې ورغوي کې والی وم نو دوه درې چاخوانې والی یم نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلا چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار اوسیږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې بهد دغه احتیاط به ورسره وي او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته شو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلمه خود خدای دوست بی کنه؟
میلمه خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلمه او بولا.
سنگ دی میلمه او بولا؟
گر اختیار در توایم دیر خوماره، بس یو دوه دوده ایروین را که چه به خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه، رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوڑای در کم او اخلا
را که کور دی ودان خدای دی مکم او.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکم.
لکوم ازای را غلیه؟
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیسو پا زور راو شغلن او زایرانیم چی جیر اولار چون لیا بی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی او قدای بی خیلنار رانو را کدا
نوالی راو شغلنی
دا یا و وگدا کسا دا خودی خبر رو بسی ما کرد زو لارم
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اختنکی
خزی صد ولی دوڑی تا نرازی
سو زلمی ارتویل چی دوڑی تا راس خون نرازی وای نیخورم
ولی نخوری
ناروغ دی
سشه ناروغ دی سه تکلیف لری؟
نه پویشم چو روزی که چی لکوچه چه چندان نراوزه تکیشه راوشتی دی
نو رنگ خوی لغم لرلو نشولو خطو را جیره اوخته دی وز داره تاوه چی نجوری سده
تبا لری تو خیره سایلند رنده گیره
دا خو دیره بده شوا
یعنی دا ناروغی خطرناک ده
ما تا خطرناک اخ کاری
هی زمور تا خواشی نیما دیر کم زوری سوی دی
نو خو وقتی با دی را تاویلی وی؟
ما چوی لادی زکام دی ده پا خواه پشن با پا کورنوی دواو جور سی
خیر دی او سم وقت شتا داکتر تا بای بوزو زبا موتر راوالم تا ترغ وقت پوری پا ده پا کلی واغونده
سم ده زبا ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راضی راضی
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام راضی راضی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو میکړل
تیرا کما ده
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم خزوانه دار ته وای چې ته څنګه مری شوې
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدا چی ہم عملی سڑائی پولیسو دیران سے خرا شڑ لائے وہ اگا ناروغ وہ زما سر یا زائ نشا وکڑا کل چ زما خام کور تراغ لم بس ناروغ شوم
دادے معلوم شو چ دا ناروغی لبل موتا څخه خستیدا موتادین اکثر وقت یو زائ نشا کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړی اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړېږي هلک همدا اوس بستري کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه جسي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا زاید رادیو درنو اوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوانا پر همدی زای پایتا ورسیده تربیام پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهر و کاروان